احمدی صاحب تاسو ستړي مشي دا زجرډو دا تو بجو د خبرونه اوریدونکو ته په شراغلاست ویلو خبرونه پیل کړم. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې له طالبانو سره موافقه کړې ده چې د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې په زرګونو درسي ټولګي جوړ کړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه نور تفصیل درکو. افغان ولسمشر یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشی کېدو لپاره د پاکستان دننه مظاهره روانې دي او د امریکا د دوا او خوړو ادارې موافقه وکړه چې د کورونا وبا پر ضد د مډرنا کمپنۍ جوړ شوی واکسین هم په امریکا کې تطبیق شي. د خبرونو تفصیل لارګه په خبرې شوې خبر پانه کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا راغلي دي طالبان باید د اوربند لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني او له تروریستي بریدونو څخه چې اسلامي او بشري ضد جنایت ته لاس واخلي او د افغانستان د سولې پروسه ومني. دا خبر خبرپاڼه د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې په ارتباط خبره شوې ده چې دا پیښه هم پکې غندل شوې ده. د غزنی د والي ویان واحد الله جمعه ساده ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل
په یو کور کې ختم روان ده او دلته ولسونه سره ټول سوي دي. لویان په وتاکونو کې د ماشومان د دروازې مخ ته او په ویلې کې دي چې په دې وخت کې و درې شرخه غلې ده او تجارت کړی ده. په ترڅ کې زموږ 15 درسو ملکي وادوالو ته مرکزو بل وخت ده. لړلې 15 سنه ماشومان پر شهادت رسیدلي دي او شل نور زخمیان دي.
دا چاودنه په هغه سیمه کې شوې ده چې د طالبانو تر واک لاندې ده او طالبانو ویلې دي چې دغه پیشه د وی ناچاودي سرګلولې د انفجار له امله رامنځته شوې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد د جمعې په ورځ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لاریونونه وکړل. د غورځنګ مشر منظور پښتین د خپل فیسبوک له لارې د دغو لاریونونو د پیل غږ پورته کړ. هغه له خپلو ملاتړیو او پلویانو وغوښتل چې په پاکستان او له هېواده بهر په هر ځای کې چې شونی وي د علي وزیر د نیولو ضد غږ پورته کړي. د پېښور پولیسو د ډسمبر په 14 وویل چې علي وزیر د سند پولیسو په غوښتنه نیولای دی. د سند پولیس وایي پر نوموړي د ډسمبر پر 14 په کراچۍ کې د غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانو تور دی. غورځنګ دا تور ردوي او وایي د سولییزې او قانوني مبارزې له لارې د پښتنو حقونه غواړي. د علي وزیر د نیولو پر ضد د احتجاجي لړیو پیل د بلوچستان پښتون میشتې سیمې له چمن ښارګوټي وشو. همدغسې د صوبې په مرکز کوټه کې د پی ټی ایم پلویانو لاریون وکړ. د خیبر پښتونخوا سیلانی سیمې سوات په منګوره کې او د دې ترڅنګ په مردان کې هم اعتراضي لاریونونه شوي دي. په افغانستان کې هم لاریونونه شوي. دا د کابل د اعتراضي غونډې د برخوالو غوښتنه ده چې پرون راغونډ شوی وو. پرون په خوست، کندهار او جلال آباد کې هم د پی ټی ایم د لاریونونو په ملاتړ خلکو مظاهره وکړه. د امریکا د دوا او خوړو ادارې اف ډی ای موافقه وکړه چې د کورونا وبا پر ضد د مډرنا کمپنۍ جوړ شوی واکسین هم په امریکا کې تطبیق شي. د ادارې د جمعې پر ورځ خپله موافقه وروسته تر دې اعلان کړه چې د بهرنیو متخصصانو یوې ډلې دا واکسین تایید کړ. نږدې اونۍ مخکې اف ډی ای ادارې موافقه کړې وه چې د فایزر او بایونټیک کمپنۍ ګډ جوړ شوی واکسین د امریکا په متحده ایالاتونو کې خلک ترلاسه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون په یو لړ مراسمو کې چې په تلویزیون ښکاره کېدل همدغه واکسین ترلاسه کړ. دا اقدام د فدرالي کمپاین برخه ده تر څو امریکایان قانع شي چې واکسین خوندي دی. متحده ایالاتو د عمومي واکسین لومړی پړاو پیل کړی دی. د واکسین له ترلاسه کولو وروسته د ولسمشر مرستیال ښاغلی پینس وویل
Karen and I wanted to ما هیڅ احساس نکړ الیو کیرن او ما وغوښتل مخکې لاړ شو او واکسین واخلو او امریکایانو ته داډ ورکړو چې د متحده ایالاتونو حکومت د واکسین د تولید د اداري پروسې په ګړندي کولو سره د خلکو په ساتنه کې بیغوري نه ده کړې.
سپین ماڼۍ پر خوندي او موثره واکسینونو د اعتماد تر نوم لاندې د واکسینیشن تر ټولو لوی کمپاین پیل کړی دی. په امریکا کې د کورونا ویروس پیښې په چټکۍ سره زیات شوې دي او د مړو شمېره هم په زیاتېدو ده. په امریکا کې تر اوسه 1.4 لک کسان په کورونا اخته شوي دي چې 3 لک او 2 لک زره تنه مړه شوي دي. روسیې په ناګورنو قرباغ لنجمنه سیمه کې خپل یو سرتیری له لاسه ورکړ. دا لومړنی روسی عسکر و چې د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ په دې لنجمنه سیمه کې د روسی عسکرو له دېره کېدو وروسته وژل کیږي. د روسیې دفاع وزارت بېګا خبر ورکړ چې دا عسکر په یوه متنازعه سیمه کې د ماین پاکۍ په ترڅ کې وژل شوی دی. په ناګورنو قرباغ باندې سږ کال په سپتمبر کې توده جګړه پیل شوه چې د روسیې په منځګړیتوب د اوربند تر ټینګښت پورې دواړو خواو ته شاوخوا 15,600 تنه ووژل شول. د روسیې په منځګړیتوب د اوربند د تړون له مخې شاوخوا 3 سیمې ازربایجان ته وسپارل شوې. دواړه لوري لا هم وخت ناوخت یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. روسیې د هوکړې او د وضعیت د څار لپاره خپل 2000 سرتیري په دې سیمه کې ځای پر ځای کړي دي. همداراز دې سیمې ته روسی انجینران هم د ماین پاکۍ په ماموریت استول شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په افغانستان کې اوري.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړې چې 4000 محلي صنفونه جوړ کړي.
دا موافقه څنګه ترلاسه شوې وړاندې به په خبرونه کې واوري. په غزنی کې مو د ګیلان ولسوالۍ د پرونی چاودنې د ټپي شوي ماشومانو حال اخیسته.
راکټ پرونی خته دا غوډنګای اوس خیا.
د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په سو شهرونو کې مظاهره شوې. د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چېړو چې ولې یو شمیر له ښوونځیو پاتې شي.
مکتب مې یو درې سم په پېښور کې ویلې بعد لاغې پاتې
په خاتله ما اوس نه زما پلار مې د مکتب نه وبسرم.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړې ده چې د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې 4000 ټولګي جوړ کړي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مسؤل سام مورت ازادي راډیو ته وویل چې دا موافقه په پلازمینه دوحه کې د یونیسف د مشرتابه او طالبانو ترمنځ شوې ده. د یونیسف د راپور په اساس 3 میلیونه اولکه افغان ماشومان د بیلابیلو عواملو په تېره بیا ناامنیو په سبب له زده کړو محرومه شوي دي. صفی الله سنګزی راپور لري.
د یونیسف او طالبانو تر دوه کلونو خبرو وروسته بالاخره د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د درسي ټولګیو په جوړولو موافقه شوه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي دا ټولګي د هغو سیمو لپاره دي چې لاسرسي ورته اسانه نه ده او ګڼ ماشومان پکې لزده کړو به برخې دي. په کابل کې د یونیسف ادارې د اړیکو او ولسی مشارکت د څانګې مشر سام مورت ازادي راډیو ته د دې موافقې په اړه وویل.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړې چې 4000 محلي صنفونه جوړ کړي. دا مکتبونه نه دي، صنفونه دي. د خلکو په کورونو کې هم دایری کې له 4000 داسې صنفونو چې زموږ په پلان کې دي 680 فعال شوي. دا صنفونه په هلمند، کندهار، اروزګان او فاریاب کې دي. موږ د دغو 4000 صنفونو له لارې غواړو 1,000 تر 1,000 ماشومان تر پوښښ لاندې راولو.
سام مورت ویل دا درسي ټولګي د افغانستان په درسي نصاب برابر دایریږي. د یونیسف د راپورونو په اساس 3 میلیونه ولکه افغان ماشومان له تعلیم بې برخې دي. د دې محرومیت تر ټولو لوی عامل ناامني او مخ په زیاتېدونکی تاوتریخوالی دی او ورپسې طبیعي پیښې او بېوزلي هم له تعلیم د ماشومانو د پاتې کېدو له مهمو عواملو یادېږي. سام مورت ویل له تعلیم د محرومو ماشومانو 80% نجونې دي. له تعلیمه د نجونو د محرومېدو یو لوی عامل بیا ناسم دودونه او کورني محدودیتونه هم یاد شوي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکو د ازادي راډیو د اړیکو سربېره د طالبانو او یونیسف د تړون په اړه څه ونه ویل. د طالبانو سیاسي دفتر هم له یونیسف سره د تړون په اړه څه تبصره ونه کړه. په کابل کې د یونیسف د دفتر د اړیکو مشر اغلی مورټوایی له طالبانو سره د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د ټولګیو په جوړولو باندې له ډېره وخت خبرې روانې وي.
خبرو دوام درلود. پتیر بیا پدی ورستیو کی پدوها کی پلوره کچه خبری بشوی. بحثونه پدی سرخی دل چی ده طالبانو تر کنترول لنده طولنا نور سخدمت غواری. پا نهایت کی طالبانو یونیسف تا بویل تاسو ولی زموگ ماشومانو تا یوازی ده پولیو ده واکسین دو قطره ورکوی. ولی موگ ده خپلو ماشومانو لپاره استاسو نور خدمات نشو لرلای. هم دا لامل شو چی بحثونه وشی. زموک پا نورو خدمتونو کی ده سخاک اوبا او ده حفظ السهی ده سیستمونو جوراول پا تیره بیا ده کووید نولس وبا پر محل او هم دا چی هر ماشوم و کولایشی تعلیم تا لسرسی ولری شامل دی.
Every child. UNICEF نیوکه کوي چې په افغانستان کې د څلوېښت کلنې جګړې اصلي لوبغاړو د ماشومانو د ساتنې په اړه خپله اصلي دنده نه ده ترسره کړې. د تعلیم حق لا لرې آن د ماشومانو ژوند هم روان تاوتریخوالي تر بل هر چا ډېر ګواښلی. په تر ټولو تازه پیښه کې چې یوه بمي چاودنه وه، د جمعې په ورځ په غزني کې 15 ماشومان ووژل شول او 20 تنه نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس چې د یونیسف په راپور کې ورته اشاره شوې، د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ شاوخوا 6500 افغان ماشومان وژل شوي او 15000 نور ټپیان دي. د ماشومانو د مرګ ژوبلې دې لوړې کچې افغانستان په نړۍ کې د ماشومانو لپاره په یوه وژونکې سیمه بدله کړې.
په راپور کې د غزنی د ګیلان ولسوالۍ پرونی چاودنې ته اشاره شوې وه چې 15 ماشومان یې ووژل او 20 نور یې ټپیان کړل. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د دغو ټپي شویو کوچنیانو حال اخیستی.
نوم دې څه ده؟
محمد رسول.
محمد رسول په څه شوې؟
راکټ پر ونه ختای.
کوم ځای دې خوشاله ده؟
دا غزنګای.
اوس څنګه یې؟
اوس ښه یم.
محمد رسول ټپی دی او د غزنی په ملکی روغتون کې ډاکټران پر ټپونو پټۍ لګوي. دی و کلن دی. پرون جمعه د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په غوجان کلي کې په بمي چاودنه کې ټپي سوی. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جمعزاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 20 نور ټپیان دي.
په یو کور کې ختم روان ده او دلته ولسونه سره ټول سوي دي. لویان په وټاکونو کې د ماشومان د دروازې مخ ته او په ویلې کې دي چې په دې وخت کې یوه درې شرخه غلې ده او تجارت کړی ده. په ترڅ کې زموږ 15 تنه ماشومان پر شهادت رسیدلي دي او 20 نور زخمیان دي.
که واحد الله جمعزاده وایي چې په دغه ځای کې دغه زرنج ته چاودنه ورکول سوې ده، نو په دغه پیښه کې د دوو ټپي سوو زامنو او یوې وژل سوې لور پلار عبدالقدوس د غزنی په ایمرجنسي روغتون کې ازادي راډیو ته وویل هیڅ نه ور معلومیږي چې پیښه به د بوشکایي ماین د پخوانۍ سرګلولي او که د کوم بل شي له امله رامنځته سوې وي، خو درنه چاودنه وه.
دما خو دوه دانی ټپیان دي، دوه مې زمن دي، یوه مې لور شهید سوله. لور مې د څلورو کلو، زمن مې یو د اتو کلو، د دابل د پنځو کلو ده. دغه د رختي والا رالی اتې بوشکپ کې و، ماین کې و، خدای خبر ده چیپ کې و. ماین و نو بل نو چی شي تک. زه خپل کور ناست ولم چې درپ سو منډم راوښته چې شاوخه ټول څوک ټپیان پراته دي، ماشومان څوک شهیدان دي.
عبدالوهاب د غوجان کلی اوسیدونکی دی. د له دغه پیښې څخه ځوان د ترزوی په ټپي حالت کې د غزنی ملکی روغتون ته راوړی چې وروسته یې په روغتون کې ساور کړه. دی وایي داسې ښکاره کیږي چې دغه پیښه به د هوان او یا راکټ د ګولۍ د سرګلولې له امله رامنځته سوې وي.
دا چاودنه وه چې په رخشه کې و، دننه سوداګر شیان خرڅول هلکانو د اوس پینو شیو ته راخیستې وه. تېرو نه یې خپل راکټ مرمۍ وه، که د هوان مرمۍ وه چې دغه ته راخیستې وه، تېرې د چوبدلې.
وسلوالو طالبانو هم ویلی دی چې دغه پیښه د یوې ناچاودې سرګلولې د انفجار له امله رامنځته سوې. ګیلان د غزنی له مرکز څخه په شاوخوا 130 کیلومتری واټن د کابل کندهار پر لویه لاره پرته ولسوالۍ ده، خو اغوجان کلی چې دغه پیښه پکې رامنځته سوې له جنډې بازار څخه چې د دغه ولسوالۍ مرکز دی په 4 کیلومتره واټن شمال لور ته موقعیت لري. اغوجان د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پاکستاني چارواکي وایي دغه هیواد ته د طالبانو د یوه سیاسي پلاوي سفر د افغان سولې په اړه د پاکستان د تګلارې یوه برخه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري پرون یوه مطبوعاتي کنفرانس سره غږیده او دا مسله یې یاده کړه. هغه همدارنګ هند تورن کړ چې کله پاکستان سره جګړه وکړي د افغانستان د سولې راتلونکی هم زیانمنی شي. افغان چارواکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې څرګندونو په ځواب کې څه نه دي ویلي. صفی الله سنگزی راپور لري.
پاکستان ته د طالبانو د پلاوي دوه ورځنی سفر له عمران خان سره په لیدنه پای ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري جمعه یو کانفرنس ته وویل چې دا سفر د افغان سولې په اړه د پاکستان د تګلارې یو برخه وه.
During the visit, the delegation met with the foreign minister.
د دغه سفر پر مهال د طالبانو پلاوی د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې او هم یې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د طالبانو د سیاسي کمیسیون د پلاوی سفر د پاکستان د تګلارې یو برخه ده چې غواړي د بین الافغاني خبرو د منځګړیتوب په لید د افغانستان د سولې په پروسه کې ټولو خواو ته ورسیږي.
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر هم په یو بیان کې ویلي ښاغلی خان له طالب پلاوي سره په لیدنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتوالي اندېښنه وښوده او د جګړې له دواړو غاړو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم او اوربند ته لار هواره کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی د دسمبر په 14مه اسلام آباد ته رسېدلی و. د صدر اعظم خان د دفتر په بیان کې زیاته شوې چې د جګړې دواړه لوري باید داسې فرصت رامنځته کړي چې په افغانستان کې سوله راشي او پرې نږدي چې دغه بهیر له خنډ سره مخ شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم لیکلي له عمران خان سره په لیدنه کې د افغان کډوالو پاکستان ته د افغانانو په تګ راتګ په پاکستان کې د افغان بندیانو او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وشوې. کله یوې خوا پاکستان د افغان سولې د پروسې د منځګړي او اسانچاري امتیاز د ځان بولي، له بلې خوا دا ګواښ هم کوي او وخت په وخت یې غږ پورته کړی چې ځینې کړۍ ګواکې دا پروسه تخریبوي. دا وار د بهرنیو چارو وزارت ویاند حفیظ چودري هند تورن کړ او وی ویل چې که هند له پاکستان سره جګړه وکړي د افغانستان د سولې پروسه زیانمنوي.
د پاکستان او هندوستان ترمنځ هر ډول پوځي شخړه به په افغانستان کې د سولې راتلونکي ته جدي زیان ورسوي چې د هغې لپاره به ټول مسؤلیت د هند په غاړه وي.
دا خبرې د جمعې په ورځ د مطبوعاتي کانفرنس په پیل کې وکړې چې ډیره برخه یې د خبره په کشمیر کې د هند لخوا د اوربند ماتولو مسالې ته ځانګړې و. هندي چارواکو د چودري د جمعې ورځې د خبرو ځواب نه دی ویلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستاني سیال وزارت د دې اندېښنې په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې افغان چارواکو د پاکستاني مقاماتو دا دریځ او څرګندونې رد کړې وې چې ګواکې د افغانستان د جګړې او لانجې هواره د کشمیر د لانجې په هواري تړلې ده. د افغانستان حکومت په تېره بیا جمهور رئیس غني کابل ته د عمران خان په ورستی سفر کې له هغه د افغان سولې په پروسه کې د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه کړې وه.
پاکستان ته مو د طالبانو د پلاوي د ترسره شوي سفر راپور اورېده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د نیولو پر ضد د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې او لاریونونه شوي دي. علي وزیر د چهارشنبې په ورځ پولیسو په پېښور کې ونیو. له پاکستانه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال جلان یوسفزی راپور لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ د قومي اسمبلۍ د غړي او د خپل مخکښ علي وزیر د گرفتارۍ پر ضد د دسمبر په 13مه د پاکستان له لسو څخه زیاتو سیمو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د اسلام آباد په احتجاج کې د قومي اسمبلۍ غړي او د یاد غورځنګ مخکښ محسن داوړ هم ګډون وکړو. د مردان په کالج چوک کې هم په لسګونو کسانو د علي وزیر د رخلاصېدو غوښتنه وکړه.
دغه ظلم خلاف او دغه چې کمینو خلاف موږ راوتی یو ننګه مظاهره په مردان کې وکړه او وګورو چې دې څه کوي. د فرض کاری وزیر رها نه کړی شو نو بیا زموږ نور پر روان دي.
د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر د دسمبر په 14مه پېښور کې پولیسو گرفتار کړ. د پېښور پولیس وایي چې د سند د پولیسو په غوښتنه نوموړی گرفتار کړی دی. د سند پولیس بیا وایي چې د علي وزیر پر ضد په 14 دسمبر کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو غونډه کې د ریاست ضد وینا کولو په تور پرچه دایر شوې ده. بنو کې هم د یاد غورځنګ پلویانو احتجاج وکړو او وی ویل چې دوی د خپل حقون لپاره پر امنه تحریک پیل کړل.
علي وزیر یې غیر قانوني غیر آئینی تور باندې گرفتار کړا دا ستایې کړا دا ظلم یو سره کړا دا او ان څه شي د پی ټی ایم ملګری کیم زوادي ظلم جوتایو سره کېږي او خبره مې سیک ور وینا.
سواد کې هم احتجاج کوونکو د ریاستي پالیسیو پر ضد نارې وهلې او د علي وزیر گرفتاری غیر قانوني عمل وباله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې د دسمبر په 14مه باندې د بنو په جاني خېلو او د دسمبر په 20مه باندې د خیبر په باړه سیمه کې احتجاجي غونډې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد لو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت منوي
دیموکراسي نه وای نو رسنوي منوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي
اوس په نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړ واړه و چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي
د کاونټر پنچ په نوم خبرونې په پرونی غنه کې د افغان کډوالو په اړه لیکنه خبره کړې ده د خبرونه وایي چې د افغانانو د مهاجرت لړۍ له 40 کلونو راهیسې دوام لري د افغانستان د نفوس کره شمېر معلوم نه ده په 1971 میلادي کال کې هڅه وشوه چې په افغانستان کې سرشمیرنه وشي خو د جګړو پیلې دا سبب شو چې بشپړه سرشمیرنه وانه خیستل شي اوس ځینې وایي چې د افغانستان د نفوس شمیر شاوخوا 15 میلیونه دی خو دا هم یو اټکل دی همغسې چې دننه د افغانانو دقیق شمیر څرګند نه دی له افغانستان د باندې هم د کډوالو افغانانو شمیر معلوم نه دی په 2018 میلادي کال ملګرو ملتو په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 1 میلیون په پا پاکستان کې د 1.5 او 2.5 میلیونو ترمنځ او په نورو شپېتو هیوادونو کې 1.5 لک وشوت د خبرونې پر اساس اوس له 1981 میلادي کال را په دیخوا تر بل هر وخت ډیر افغانان هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي دا لیکنه پروند کډوالو له نړیوالې ورځې سره هم مهاله خبره شوه تر دې یو ورځ وړاندې یو شمېر اروپایي هیوادونو خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ پیل کړه دغه هیوادونو د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د افغانانو د بیرته ستنولو بهیر درولی و په غزنی کې د چاودنې په نتیجه کې د لسګونو ملکی وګړو مرګ ژوبله او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا برادر د کتنې په اړه هم ګڼو چاپی او الکترونیک رسنیو لیکنی او راپورونه خپره کړي دي په خپل د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر ویلي چې د ملا برادر او ورسره ملګری پلاوی ته وویل چې په افغانستان کې د تشدد اندازه زیاته ده او په کار ده چې کمه شي تو اوربند ته لاره هواره شي عمران خان دغه راز طالب پلاوی ته ور یاده کړی چې دا د افغانستان لپاره یو تاریخي فرصت دی او باید اجازه ورنکړل شي چې ورانکاري عناصر دا پروسه سبوتاش کړي پاکستان په ځلونو د افغانستان د سولې رواني پروسې ته د ورانکارو د خطر یادونه کړي خو په زغرده نه دی ویلي چې ورانکاري څوک دی
په غزنی کې بي وسله د مرستو غوښتنه کوي په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله د بي وسلو شمیر په زیاتېدو دی له غزنی تاسو ته د خبريال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري
په غزنی کې د افغانستان مشت ټولنې ریاست مخې ته په سلګونه شزي ماشومان او سپنجری سړي راټول سوي د مرستې غوښتنه کوي د وایي نيستي په مخ راخسته دي ځکه اداره په اداره ګرځي او مرستې غواړي د دغه کسانو ډیرای برخه یې هغه د چپ داورستیو کې له ولسوالیو څخه د سختو جګړو او ناامنیو له امله غزنی ښار ته راکډه سوي دي ملغلره هم د دغه کډوالو له جملې څخه ده دا وایي د غزنی لاندړو ولسوالۍ څخه راغلی یم میړمې متاد دی د ګټې وټې څوک نه لرم خیرات ټولوم خو اوس په خیراتونو ټولولو هم نه سره شل کیږي
قسم په خدای کې په رسول کې د موږ سنه چا نه دی ویلي زه په خپل په بازار کې تمام رسوال کوم په رسول کوم دا اوس هم زه د ګټې څوک نه لرم ماته 10 روپۍ د ګټې څوک ماته نه راوړي سړی مې عملي سړی دی ځوک نه لرم ټول ایان مله یې خرج مرس له جنگ چې به جاي سم اسرات راغلی ولی څوک په خپل کور پرې دی
دا ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره هم وایي په غزنی کې د اندېښنې وړ بې وزله کورنۍ ژوند کوي چې د جګړو او بدحالۍ له امله له ولسوالیو څخه ښار ته راکډه سوي دي دوی وایي دلته زرګونه داسې کورنۍ دي چې ژمنیو خوراکي او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا لري د دغه ادارې په وینا په غزنی کې د یک شنبې او دو شنبې په ورځو له 255 بې وزله بې ځایه سوو او غریبو کورنیو سره مرستې وکړي په غزنی کې د یادې ادارې مشر انعام الله ګوهر وایي په دغه مرستو کې نغدي او د ژمني توکو مرستې شامل دي
سخ کال ایم یادی کډوالو نړیوال سازمان په غزنی ولایت کې د 255 کورنوي لپاره ژمنۍ مرستې لرلې په دې مرستو کې هر کورنۍ 15,350 نغدي مرسته ترلاسه کړله. د دې تر څنګ درې دانې کمبلې او یو د ژمنیو تودو جامو او لباس یو بکسه ترلاسه کړله.
گوهر وایي د غیر خوراکي او وجلې سرپنا د کلسټر په اساس سږ کال په غزنی ولایت کې 8,500 کورنۍ ژمنیو مرستو ته اړتیا لري، خو په غزنی کې د شاوخوا 1500 کورنیو لپاره امکانات شته چې د هغې له جملې څخه یې موږ له 255 کورنیو سره ترسره کړل. په دغه کورنیو کې 95% له جګړو څخه بې ځایه سوي دي. خیریه ټولنې، دولت او نورې اړوندې ادارې دې له خپلو امکاناتو په استفادې له دغه خلکو سره مرستې وکړي. افغاني سرې میاشتې ټولنه دغه ټولنه په جنګي سیمو کې له بې وزله، بې ځایه سوو او اړمنو کورنیو سره مرستې کوي. په غزنی کې د دغې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري وایي دلته خلک له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي، که مرستې ورسره ونه سي ناورین به رامنځته سي. عبدالعالم نوري زیاتوي د غزنی له 13 ولسوالیو څخه په 14 کې زرګونه کورنۍ له فقر، غریبۍ او نادارۍ سره مخ دي.
په غزنی ولایت کې خو جنگونه سخت ډیر دي. 13 ولسوالیو له جملې چې 14 ولسوالیو کې مکمل اوسم جنگ ده، او جنگ له امله چې ډیر کورنۍ بې ځای کیږي. 8,000 نه تر 9,000 فامیلو پورې فعلا هم د مرستو او کومکونو ته ضرورت لري. زما امپیرا روان ده او په ډیر بد حالات او ډیر غربت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه بې وزلۍ، غریبۍ او بې ځایه کېدو له امله په غزنی ښار کې پسونو ښځې، ماشومان او سپین ږیري کسان په خیرات ټولولو بوخت دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې،
چوپانه او دریا، قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپاره ونه کړل شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په یونسکو سازمان کې د فرهنګي میراث په توګه د ترکیه، ایران، ازبکستان او آذربایجان په نوم د میناتوري په ثبت باندې اعتراض کړی دی. دغه وزارت وایي چې د میناتوري اصلي ریشه په افغانستان پورې اړه لري، باید یاد هنر د افغانستان د میراث په توګه وپیژندل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس وایي چې د میناتوري هنر د بل هر هیواد په پرتله په افغانستان کې پخوانی مخینه لري. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د میناتوري هنر د افغانستان تاریخي میراث دی او باید د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان کې د بل هیواد په نوم ثبت نسی. د دغه وزارت وایي صابر مومن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دغه هنر په یونسکو سازمان کې د ایران، ترکیه، ازبکستان او آذربایجان د فرهنګي میراث په نوم ثبت شوی.
ترکیه، آذربایجان، ازبکستان او ایران دوی په ګډه باندې د میناتوري په خپل نوم باندې ثبت کړی ده په یونسکو کې. موږ د تیرو مکتوبونو په تعقیب مطبوعاتي اعتراضیه اعلامیه هم خپره کړله او دا موضوع به د یونسکو او د فرهنګي میراثونو د ثبت نړیوالې ادارې سره تعقیب وي.
په افغانستان کې د میناتوري هنر د تیموریانو له وخته موجود و او د صفویانو د واکمنۍ پر مهال دغه هنر زیات پرمختګ وکړ. په مزار شریف کې روضه مبارکه، هرات کې جامع جومات او په غور کې منار جام په افغانستان کې لوی میناتوري اثر بلل کیږي. استاد کمال الدین کوهزاد په هغه دور کې د دغه هنر لوی هنرمند و چې په هرات ولایت کې د بهزاد د میناتوري سبک بنسټ کیښود. احمد علی کوهزاد، غلام محمد میمنگی او جلال پوپلزای هغه هنرمندان و چې په افغانستان کې یاد هنر ته پراختیا ورکړه او د شاروخ مرزا له دوره تر اوسه په دغه هیواد کې میناتوري هنر لوړې او ژورې ترشا پرې ایښي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د افغانستان په ملي آرشیف کې اوس مهال د میناتوري زیات آثار تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي موزیم پخوانی مشر عمر خان مسعودی وایي چې د میناتوري اصلي ریښه په افغانستان پورې اړه لري او دغه هیواد حق لري چې د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي سازمان یعنی یونسکو کې میناتوري د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه په رسمیت وپیژندل سي.
افغانستان د دې ټاټوبای ده بار افغانستان هم په دې لیست کې شامل شي. مشترک میراث د ایران، ترکیه او افغانستان په منځ کې په دغه برخه کې افغانستان هم د دې میراث مالک په صفات باید وپیژندل شي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې هغه مهال چې په یونسکو کې د ترکیې او ایران په نوم د میناتوري هنر د احتمالي ثبت په اړه راپورونه خپاره سول، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او ځینو فرهنګي کړیو له غبرګونونو سره مخ شو او غوښتنه یې وکړه چې د دغه هنر د میراث په لیست کې باید افغانستان هم ور شامل سي. انتر دې چې په هرات ولایت کې په یو لوی غونډه کې د سیمې اوسیدونکو له افغان حکومت وغوښتل چې په هیڅ صورت له دغې غوښتنې تیر نسي.
اتنیمی بچیدی لند خبرونه لارگه پخپر شوی خبر پانه که ده ولسمش را شفغنی پوینا را غیلی دی طالبان باید ده اوربان لپاره ده افغانستان ده خلکو غشتنه اومنی او لترورستی بریدون و سخت فی اسلامی و بشری زد جنایت تی لاسو اخلی او ده افغانستان ده سول پروسه اومنی. ده خبر پانه ده غزنی پا گیلان و لسوالی که ده پرونی چاودن پا ارتباط خبر شوی را چه ده پیش پا که غندل شوی را پرون پا گیلان و لسوالی که یوی چاودن پینزل اس ماشمان ووشل او شل نوری تا پیان کرل. د پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد د جمعې په ورځ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لاریونونه وکړل. همدارسې د افغانستان دننه په کابل، خوست، کندهار او جلال آباد کې لاریونونه وشول چې د علي وزیر د خوش کېدو غوښتنه پکې وشوه. د امریکا د دوا او خوړو ادارې FDA موافقه وکړه چې د کورونا وبا پر ضد د مډونا کمپنۍ جوړ شوی واکسین هم په امریکا کې تطبیق شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون په یو لړ مراسمو کې چې په تلویزیون ښکاره کېدل د کووید 19 واکسین ترلاسه کړ. روسیې په ناګورنو قرباغ لنجمنه سیمه کې خپل یو سرتیری له لاسه ورکړ. دا لومړی روسیې عسکر و چې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ په دې لنجمنه سیمه کې د روسیې عسکرو له دېره کېدو وروسته وشل کېږي. او د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي باس محمد مبارز ویلي چې په وروستۍ لوبه کې د حق خوړل شوی دی. هغه دا خبره پرون د رسمي لوبو د ACA روسی سازمان دی ویلو به تر بایللو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه کې کړی. ازادي راډیو په منځني سفر دوه لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د FM په 3.5 نیول شي. وړاندې د ګوډې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام او په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی ده چې یو شمېر ماشومان ولې له زده کړو پاتې شي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو زی
جوړون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې خپل اولادونه په نیمایي کې له ښوونځي څخه وباسي؟ د ماشومانو د زده کړو مخنیوي کومې ټولنیزې ستونزې راولاړولی شي او څنګه خپل اولادونه د زده کړو دوام ته وهڅوو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او لا ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی.
ٹکرے قدر من دوستانو زده کرد زرونو او ذهنونو رناده جوان تمانا ورزخت ورکوی چلند او خیون مسموی حق او باطل را پیجنی ده پرمختگ او بریا حس کتا مرسوی دینی اخلاقی او ملی ارزختونا لیو نسل چه خبل نسل تلیگ دوی ده ماشومان ده حقونو کنوانسیون چه افغانستان هم تصویب کرده خوون او روزنه ده هر ماشوم حق گنی هم ده کنوانسیون والدینو تا ده خپل اولادونو لپاره ده دوی پخوخ او جبه خوون او روزنه او خوانزه لرل ده هغوی حق بولی خو بیا هم زین کورنی ده بیلا بیلو دلائلو لوجه خپل ماشومان پا نیمایی که لخوانزه یو او باسی چه ده کورنیو ده کار ده ماشوم راتلون که تا دیر زیان رسوی ده کابل ده پغمان ولسوالی و سیدون که زاخل چه پا ماشوم توب که کورنی لخوانزی استلی ده سیوایی
مکتب می او دریستم پا پیخور که ویلی باد لغی پاتیس پاتی خو پا دیسته چه مکتبون هم نوده من پا ده کلی که اول که بیاو مکتب جور سه پا ساحه ده چونگار که حال تم دسته پتایی که بسر را طول سوره دسته مکتب آغا نوه نمازخاتی او راز باوی او جمعه با نوه زدی پاتی تصادی مشکلات هم وی ده کور مشروع ما زدی پلارم یا وزره و زدی المجبور ده قانی تسو مرس یار تقریبا توار لس پینزل از کلو سن باو ویم ده قانی شروع کر مکتب می خوش کر یعنی خو مکتب می ونه ویلی نو پیخمانی ده نوست مشکلات هم ده غری چی بی سواده پاتی سو بی سواده انسانی چه هم نجوری گی
هم داره انگا دلخمان ولای تو سیدون که شریفه چه دولس کال عمر لری او پا پینزم طولگی که و پلاری ده دل پار لخونزی وستلی ده چه موری پا کور که یوازی او نوروار ماشومان لری
بخاتلم اوس نزما پلر من مکتب نو بسرم او وی ویلی چیل تدی مور تنانا او سره کومک کو او نوی پریدی چی مکتب تلاړش خواند می وڑکینی نو نشکا ولا شم چی مکتب ته نه می پریدی سم فیانو پس می خفایم او معلم پس می خفایم درس پس می خفایم دیر لایق قوم دیر لایق مکتب نو بسلم درس می زرت زرت زکید خغه مو مخو پلر می وبس پلر ته می ویلی پلر می ویلی نه ستانه پریدم ما مکتب تا پینزم سم کیوم که مکتب تا پریخی می پاینده که رختل می تی دکترش لکان تا گورم و پلزان تا گورم بخی شرم رازی را بخی می زر زوری
زده کرنه یوازی ده کورنه یا خپل شخص ده پرمختگ سبب کیگی بلکه ده طولنه او هواد ده خیراتلون کی سبب هم کیده شی ده میدان وردگ ولای توسیدون که محمد ظاهر وای چه زین کورنه هم ده زین و دلائل و لواجی خپل ماشومان لخونزی و باسی
دیده ایلت فقر ده یا بعضی خلق سادی تقاضانه که تعلیم مصارب غاری کتاب غاری امکانات غاری دیر خلق ده فقر سر مخامخ دی نو بنا ان یو اساسی علتی هم ده غده چه ده فقر دی نگاه او دوام موضوع داسته ده چه پا افغانستان که دوگو جگرو دوگو تعلیم اهمیت منزه ورائی ده خلق مایوسه دیده مایوسیت پا بنا بانده نگواری چه خپل اولادون وروا چه ویده که وی در زوی میال تا یو ما یو بودمال دا تکاله که وی پتراب که پا خاریاتو که شده در زوی میمستریشی و رادیو جوره که یو تلیفون جور که تخنیک زده که یه موتر تخنیک زده که بگه تا روده ای راوری اگه تعلیم مگده است نده ورده توزه کلایی چه بودو تعلیم که داغه مزایا ویدی داغه گتی دی داغه چه دی خلق و مغزون اخلاشی او دی تعلیم پا اهمیت بانده پویشی دی تعلیم اهمیت و پیجن دی تعلیم اهمیت پا ملک نده پیجندل شو این مگده نیور پیجندل
سرنگه چه دایا مشهور مطل ده چه دی زنگو چه خطر گوره علم زدکره دا سی کورانه هم پا طوله نکشته چه سره لده رستون زو بی هم خپل اولادونه لده درس و خوانزی زخن نباسی دا نگره هر ولای تو سیدون که هیله پا دی اروائی
ز پا اولادو بند دیر زیاد کوشش کوم و متوجه ارتایم با وجود چه در اغوی پلار هم مال دیر نشتا پا دی دنیا که ز خپل هم کار کوم او هم در اولادو مسئولیت می پغاره دی او ز غوارم چه اولادو نمی درس و مکتب دیر زیاد کوشش کوم زین خلق ما توایی چه در اولادو ندی پی او آقا که مستری خانه که شامل که آقای که چه دوی یا شخصی کار و یا کس و ازده که مکتب سپ درد نخوری چه تحصیل مو که تعلیم مو که تخپل مجبوره می یعنی کنده مجبوره او اولادو نبسته سر کومک شی خونه زخپل از ما پخپل فکر بنده زی پا زن بنده دیر زیاد فشار راولم خو غوالم چه اولادو نمی درس و تعلیم مو کری زن سرم دا آقا که اومه چه خیر دک پا ما بنده سخت تیره شی یا مشکل تیر شی نو سبق بده دوی اینده رو خانه ای و دوی بده تحصیل و تعلیم خواندن شی بخیر سا
ده کورانه ملاتر پا هر برخه که ده اولادون لپاره ارینده پا زنگری توگه ده زدگرو پا برخه که ده کنر ولایت و سیدون که زاهد و لاوائی چه که کورانه ده ملاتر نوائی کرده ده به اوست دمره بریالای نوائی
زه الحمدلله تر شپارسمه مې زده کړې د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ یم له لغمان پوهنتون نه.
شکر دی ټول سپورټ تر اوسه زما خپل فامیل کړی دی او همدا تر اوسه چې څه یو دا ټول زموږ د فامیل برکت دی. زما کاکاګان مې پلار مې ورونه مې خدای دې ټول د ډېر عمر ورکړي. د دوی ټولو سپورټ او د دوی ټولو حمایه وه چې زه یې تعلیم ته تشویقولم، زه یې مکتبونو ته تشویقولم، کورسو ته. همدغه لامل و چې زما خپله د پوهنتون سند ترلاسه کړو، تر اوسه پورې زه لیسانس یم. کورنۍ مور دی اولادونو دپاره باید حد اقل تر خپله وسه پورې کوشش وکړي تر څو بچانې تعلیم وکړي، که هغه جنکۍ یا هلکانې باید په دواړو باندې تعلیم وکړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
نوم می فضل الله فقیر زیده د کابل اوسیدونکی یم، د پنځمې ناحیې. دا خو ښه کار نه ده. خلک باید په خپلو اولادو باندې تعلیم وکړي، ولې چې علم د اسلام له نگاهه علم فرض ده.
میں احمد اللہ دے دی پکتیا ولایت شیدون کایما فیلن دا کابل پونتن انجینئری پونچ کی محصول یما. دا خبر دا موضوع چې زین خلق پون ماشومان په ورکتوب کې سیاته تزن شپګان سپیا نیمای زکریف کوي. دا زما په نظر ښه کار نه ده، ځکه سیا درس پیوای یا تر سره په ورسو او دومره صبر دی نس کولای چې هر د خپل درس سرته ورسی او بیا د خپل آینده جوړه کی.
توره حمزه بهاری مر د لوګر ولایت اوسیدونکی. مور پلار باید پام وکړي ساتي د اولادونو راتلونکي ته فکر وکړي، اولادونه ولېږي زده کړو ته او زده کړې پرېږدي چې ترسره کړي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ په نیمایي کې ماشومان له ښوونځي څخه وباسي، دا دې کار پایلې څه کېږي او کورنۍ د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره څه کولی شي، په همدې اړه زموږ همکاري مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم.
پیل کې داسې پوښتنه مطرح کړو چې ولې ځینې کورنۍ د خپل اولادونو که هغه یا لک وي کنجلی وي د تحصیل معنی کې، یعنی په پیل کې پرېږدي چې تر څلورم او پنځم یا شپږم یا نهم لسمه پورې وي، باید هغې بیا ورته وخت نه ورکوي او د تحصیل معنی کېږي، علت به څه وي؟
یو اړخ دا ده په دې ټولنه کې بعضې سنتونه، یعنی بعضې ارزښونه یا داسې عرف عادت حاکم دي چې هغه نه غواړي چې اولاد یې تحصیل تر یو ځایه رسېږي، پنځم شپږم یا بعضې وخت تر دولسمه پورې، و همدغه بس ته نوشته زده کړه، خط زده کړه، باسواده شو، نورې څه. دوم اقتصادي اړخ لري. مثلا ډېر وخت کېږي چې کورنیو دا تجربه کړې ده، په خپلو بچیانو تعلیم کړی، تحصیل یې کړی، مصرف یې پرې کړی، پیسې یې نه درلودې، قرض یې اخیستی دی، وخت چې فارغ شوی بېکاره ده. بل دا چې په دې ټولنه کې ډېر ماشومان نن د کورنیو هغه متکلف دوی دي، تاسو ورشي پلار شهید ده، ورور شهید ده، مشر څوک نه لري، همدغه دوه درې ماشومان سهار وزي یا سپندیګري یا مستري توب یا نجاري یا شاګردي یا پلاستیک فروشي، دغه ګرځي کې بیګا پورې سل سل روپۍ او درې سل روپۍ خپل کور ته درې نفر راوړي. دا یې بل اړخ د دې په خاطر هم سنتونه، هم اقتصاد، هم ټولنه، هم ناپوهي. د پوهې دغه ډېره ټیټه کچه په افغانستان کې ده.
استاد، دا چې کورنۍ خپل اولادونه تر یو څه پورې یعنی زده کړو ته پرېږدي، بعد هغې د زده کړو دوام ته نه پرېږدي، دا به کوم بده واقعه ولري ټولنې ته، خپله شخص ته او کورنۍ ته؟
ډېرې ناوړه پایلې لري. اول دا چې دا ماشوم په همدې ټولنه کې ژوند کوي، هغه ګوري هره ورځ، ولې دا استعداد نه لري، توان نه لري، د دې وړتیا نه لري چې دا تعلیم او تحصیل وکړي، دا ټول لري، همه څوک یې نه پرېږدي. دا د رواني لحاظه سخت نرمه کېږي، عقده اخلي، ګوري د ده همزولی په مکتب کې ده، د ده همزولی په موټر کې ده، د ده همزولی سبا وزي د یو چوکۍ شاته او دی په تیلو کې غوړ یا نجاري شاته په ګرد خاوره کې پټ یا په ګلکاري کې مصروف، دا د روان خرابوي. دا یو. دوم، د اقتصادي لحاظه وخت چې ویني چې د یو ټولنه کې مثلا 50% دغه ماشومان یا تنکي ځوانان یا ځوانان په هغه کارو بوخت چې نه باید بوخت وي، تعلیم نه کوي، یا تاسو 50% د دغه هیواد هغه قوه، استعداد، نیرو، دا تاسو په بله لاره بوت، دا سبا د هیواد خو حتی ضرورت لري، ټیکنالوژي ته ضرورت لري، علم ته ضرورت لري، پرمختګ ته ضرورت لري. په چا کوي خو منابع بشري خو همدغه ده نو، همدغه انسانان باید دغه ماشین شاته ودرېږي، دغه انسانان باید فابریکه جوړ کړي، دغه انسانان باید سړک جوړ کړي، دغه انسانان باید تعلیم وکړي. نه لري بیا مجبور سي چې بیرون به کدونه راغواړي. دا اقتصادي ناوړه، هم اقتصادي، هم رواني، هم اجتماع، هم ټولنې، هم حکومت، هم په مجموع کې افغانستان ته دغه تاثیر پاتې.
تر کورنۍ ماشوم چنغه خیز د کډو کړي زمينه ورته برابر کې څومره رول لري کورنۍ په دې برخه کې؟
اولین بستر کورنۍ ده. کورنۍ زنګو ده، هغه زنګو ده چې ماشوم ته تربیه کیږي، هغه ځای ده چې انسان دلته پرورش پیدا کوي، وده کوي، دلته ذهنیت تخلي، دلته د خپل لارې یا تګلارې هغه مسیر د خپل تعیني. نو کورنۍ وخت چې موږ وایي زنګو، موږ ماشوم څنګه په غېږ کې ونیسو، څنګه یې لوی کړو، څنګه یې تربیه کړو، کورنۍ ده. کورنۍ چې هر څومره ښيي، چې هر څومره با آګاهي، چې هر څومره خپل ماشوم تشویق کړي، ترغیب کړي، لار ورته پیدا کړي، دغه تهداب د اساس ده. که موږ تهداب ښه کېښوده، نو واضح خبره چې موږ ټولنه به کمي. ډېر مؤثر نقش، ډېر ښه نقش، ډېر ښه اغېزه کورنۍ لري، نه طرف زده کړو کې، په شخصیت کې، په تعلیم کې، په تربیت کې، په کار کې، په ټولو کې، او خصوصا د تعلیم او تربیه د زده کړو لپاره هغه اولینی بستر کورنۍ.
اوس څه کول پکار دي؟
رسانې، مطبوعات، مذهبي شخصیتونه، مدني نهادونه، دا ټول لاس په لاس باید شي چې یو ښه بستر، یو ښه ذهنیت، یو ښه لاره د ماشومانو لپاره، د زده کړې لپاره موږ برابر کړو. دا یې د حل لاره ده.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د کور کلی خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې ونه ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. خدای مو د کابل ښار د بخارۍ له دودونو وساته. چلسګو به مو د زغالو بوجۍ جوړې کی. هغه د چاپیریال ساتنې اداره هم نه معلومیږي. خدای خبر په څه بوخته ده او څه کار کوي. د خبرونې په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکی دراورو.
جمهور رئیس او مرستیالانو یې د مخالفینو وروستۍ حمله په سختو ټکو وغندله.
حکومت به ډیر ژر د اداري فساد په ضد خپل هر اړخیز اقدامات وکړي.
د اداري فساد کوونکو د دوسیو د څېړلو لپاره با صلاحیته کمیسون په کار پیل وکړ.
د قتل د قضیې د څېړلو معذف کمیسیون د خپلو څېړنو معلومات مربوط ارګان ته وسپارل.
د حکومتي ادارو لپاره د ارزونې کمیسون په کار پیل وکړ.
د بندیانو د دوسیو د بیا څېړلو کمیسیون جوړ شو.
د اداري اصلاحاتو د کمیسون د کارونو ارزولو لپاره جوړ شوی کمیسون د خپل کار راپور وړاندې کړ.
د سلمانیانو د څارلو کمیسیون خپل څېړنې پیل کړې.
د عمومي حمامونو د څار کمیسون کارونه وارزول شول.
د جنوبي آسیا د ملي ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغام ولېږل شو.
د شمالي اروپا له خلکو سره د پیوستونو راز ون منزل شو.
اوس دغه د مقرره انټرویو هم واوري. پښتنو ته تیار
څومره زده کړې مو کړې دي؟
په منیجمنټ کې ډاکټرۍ لرم.
په منیجمنټ کې؟
په منیجمنټ کې.
دا لا څه بلا ده؟
سالیه استفراق ته وایي.
دا څه وایي؟ منیجمنټ یعنی اداره.
د ادارې ډاکټر مې نو اوس ولید. ولې اداره هم ناروغه کیږي؟
زه خو وایم چې خط پې کش کو. موږ د ادارې امیر ازموینه اخلو او دی وایي چې د ادارې ډاکټر یم.
صاحب وبخې، د ادارې ډاکټر نه، په ادارې کې مې ډاکټري اخیستې ده.
دا مې لا اوس واورېده چې سړی په اداره کې ډاکټر کیږي.